Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د اوسنی رادیو خبرونه پیل شوې. نن یکشنبه ده، د مریض 1498 د قوس 43 او د میلادي 2019 د دسمبر 15. نن په وو ولایتونو کې رای بیا شمیرل کیږي. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لمړی مورابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیلوي. امریکایي رسنۍ وایي د ترامپ اداره غواړي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه څه باندې 4000 عسکرو د ایستلو پریکړه اعلان کړي، او په هند کې د تابعیت د حق د قانون د تعبیل پر اساس په حکومت د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان سیکانو، هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو ته د هغه هیواد د تابعیت حق ورکوي. د خبرونو تفصیل. یو امریکایي رسنۍ وایي د ترامپ اداره غواړي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه د سباندې 4000 امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. د دغو ځواکونو له ایستلو وروسته به په افغانستان کې د 8000 او 9000 ترمنځ امریکایي پوځیان پاتې شي. ان بی سی نیوز تلویزیون د امریکایي چارواکو په قول همداراز ویلي چې امریکا دا اعلان 2 ورځې وروسته له دې کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره له 2 میاشتې ځنډ وروسته د سولې خبرې بیا پیل کړې. امریکا حاضر ده په افغانستان کې د 2000 او 4000 ترمنځ پوځیان لري. ان بی سی نیوز وایي چې امریکایي چارواکو ورته نه دي ویلي چې امریکا به دقیقا کله له افغانستان د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي، خو ویلي دي چې دا کار به په 2 میاشتو کې وشي. په خوست کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره تعلیمي او روغتیایي امکانات زیات شوي دي. په خوست ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوال منشور د اعلان د کلیزې په مناسبت په غونډه کې په خپل ولایت کې د ښځو لپاره پر امکاناتو او ستونزو خبري وکړه. د خوست ښځو ریاست مشي شافیه نورزی آزادی رادیو تو وویل
خوشبختانه د خوست په ټولنه کې ګورو ورځ تر بلې ورځې د میرمنو د بشري حقونه پیاوړي کیږي، او دوی میدان ته راوتلي دي، تعلیم یې کړی ده، اته تر دې پورې شي. دا اوس معنی دوی غوښتنه وکړله چې موږ کار نشو پیدا کوله، موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دوی په دې هڅه کوي یو ځای وظیفه او دندې او کارونه پیدا کړي.
د خوست د ښځو چارو رئیس آزادی رادیو ته همدار زول چې په خوست کې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د معلوماتو اندازه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د افغانستان حکومت په راتلونکو 2 کلونو کې د کرنې پر ودې پانګونه کوي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د کرنې او اوبو لګونې وزارت چارواکو د دې برخې یو شمېر کارپوهانو پرون شنبه له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کرنې د ودې او د کرنیزو محصولاتو د زیاتولو په وړاندې پر پرتو خندونو خبرې وکړې. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. په هند کې د تابعیت د حق د قانون د تعدیل پر اساس حکومت د افغانستان، بنگلاديش او پاکستان سیکانو، هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو ته د دغه هیواد د تابعیت حق ورکوي. په لدې قانونه مسلمانان مستثنا ګرځول شوي دي. د هند په یو شمېر ختیځو ایالتونو کې ډېر خلک ویره لري چې له بنگلاديش به د کډوالو ستري جوپې ورشي او پر لپسې مظاهرې به وکړي. د هند حکومت په آسام ایالت کې د مظاهرو له امله تر سبا پورې پر انټرنیټ بندیز لګولی دی. د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر ډلې او د اپوزیسیون ګوندونه هم پر دې قانون اعتراض کوي او وایي چې د صدر اعظم نریندر مودي هندو نشنلست ګوند په دې ډول د هند 2.5 میلیونه مسلمانان منزوي کوي، خو مودي دا تورونه رد کړي دي. ملګرو ملتو پرون شنبه په مادرید کې خپل بحث جاري وساته. دا کلنۍ بحث باید د جمعې پر ورځ پای ته رسیدلی وای، خو پرون هم پر دې خبرې وشوې چې څرنګه د نړیوالو اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره د پاریس تړون چې څلور کاله وړاندې په 2015 میلادي کال کې رامنځته شوی عملي کړي. د دې تړون پر اساس باید له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وشي چې د ګلتوني ګازونو تولید کم کړي، خو د تړون د عملي کولو لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ شوې، ځکه چې یو شمېر هیوادونه لکه د امریکا متحده ایالاتونه له دې تړون سره مخالف دي. په مادرید کې د نړۍ د 200 هیوادونو استازي په دې کلنی بحث کې برخه لري. د چیلي ډیپلومات اندرس لندری چې پرون خبریالانو ته وویل چې د پاریس د تړون د عملي کولو لپاره یو موافقه شوې او متنی د غونډې له ګډونوالو سره شریک شوی دی. اروپایي اتحادیې ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې به د البانیا د زلزله ځپلو خلکو سره د مرستې او بیارغونې لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو استازي غونډه جوړه کړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا وان دیر لین پرون شنبه وویل په البانیا کې د اوږدې مودې بیارغونې لپاره مرستې ته ژمن دي. په البانیا کې تیره میاشت د سخت زلزلې له امله یو 500 تنه مړه شول. زلزلې ګڼ شمېر کورونه او عامه تاسیسات ویجاړ کړل. د زلزلې شدت 6.4 درجې وو. په البانیا کې د زلزلې له امله 10,000 وګړي بې کوره شوي او 4,000 ودانۍ ړنګې شوي دي. د البانیا حکومت له نړیوالې ټولنې د مالی مرستې غوښتنه کړې، څو په 2000 میلادي کال کې ویجاړ شوي تاسیسات ورغوي. البانیا د دې لپاره له نړیوالو 112 میلیون ډالره مرسته غوښتې ده. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اورید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په وو پاتې ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر پیل شي.
نن د متباقي ولایتونو د پاسموري او تخته شایلي او هغه وروسته موږ متحد یو چې د ابتدایي نتایج اعلان کړي.
خو دا پروسه به په څومره وخت کې بشپړه شي؟ دا به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له یو بل ویان دا واوري.
دا ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې لري.
د حج لپاره د نوملیکنې پروسه الکترونیکی کیږي.
زه سره کاور شي له کور عام سپت نام کې من ډیر خوشاله یم.
هغه ډیر مشکلات لري، ځکه دی ولسوالۍ نه به یو کس روانې ده کرابې لګول د بازار کې به ډوړې خړله زه به تنو معلوم یو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د سودان د پخواني ولسمشر د محاکمه کېدو تفصیل وړاندې کیږي او په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسئلو ته کتنه کوو. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 دی او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات هیله مند چې د دې اونۍ تر اخره به د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان شي. په دې خبرونه کې له ښاغلي سادات سره لنډه مرکه لرو. دا بهیر په نور افغانستان کې بشپړ شوی دی. خو د یو شمېر معترضو کاندیدانو پلویانو په تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان او پنشیر کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي او خبرداري ورکړي چې کار بنه کوي. د ثبات او همپالنې ډلې مشر عبدالله عبدالله ویلي چې د ښه نیت له مخې موافقه کړې چې په وو ولایتونو کې پر دې بهیر لګېدلې بندیز لرې شي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکې ډلې هیله څرګنده کړې چې دا بهیر به سر ته ورسیږي او نورې لانجې به نه جوړیږي. خو د ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلې مخالفت کړی او ویلي دي چې په وو ولایتونو کې د دې بهیر بشپړول مرسته نشي کولی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معترضو کاندیدانو له استازو سره تر مقررو خبرو او بحثونو وروسته پرون اعلان وکړ چې په پاتې ولایتونو کې د دې بهیر د پایل موافقه شوې ده. د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر ټولو کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي.
نن د متباقي هفت ولایتونه د پاسماری او تفتش روان تلیدی کمیسون رهبری متحد دی چه دقا روان دفایتی که تریدی او دقا ورستا موش متحد دیو چه در تدایی نتایج اعلامی کن.
د ټاکنو خپلواک کمیسون دوه میاشتې مخکې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د شکایتونو د حل لپاره پریکړه وکړه چې د رایو د بیا شمېر او څېړنې د بهیر تر بشپړېدو وروسته به ابتدایي پایلې اعلانوي. د افغانستان په ولایتونو کې د دې بهیر مخنیوی د ټاکنو د ابتدایي پایلو د ځنډ اساسي علت و. دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې چې محمد اشرف غنی مشر دی په اوو ولایتونو کې د دې بهیر د پیل د خبر محتاط هرکلی کړی دی. د انتخاباتي ډلې په یو بیان کې ویلي چې هیله لري چې افغانستان به په دې تړاو له نوې ازموینې سره نه مخامخ کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ د خپلو پلویانو په غونډه کې وویل چې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر او څېړنې له بهیر سره موافقه کړې ده. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مخالفت څرګند کړی او ویلي چې د افغانستان په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده او د رایو د بیا شمېر د بهیر پایلې تحریم کړی دی. د سولې او اسلامي عدالت د ټاکنیزې ډلې ویاند فضل غنی حقمل پرون د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی څارونکي به په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې په بهیر کې ګډون ونه کړي.
په دغه اته زره محلونو کې چې کمیسون د رایو بیا شمېرنه پیل کړې ده زموږ ناظرینو په دې پروسه کې ګډون نه درلود. موږ دغه پروسه تحریم کړې ده او دغه د پاتې اوو ولایتونو بیا شمېرلو پروسه ته پیل کېږي. په دې کې هم موږ ګډون نه کوو. موږ خپل اعتراض ته دوام ورکوو ځکه که بیا شمېرنه کېږي نو باید د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وشي، ځکه د تقلب لمن ډېره وسیع ده، پراخه ده او یوازې په دغه اته زره محلونو کې
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې متحد دی چې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر او د څېړنې له بشپړېدو سره سم د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28 ترسره شوې. د افغانستان د انتخاباتو قانون پر اساس باید د ټاکنو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون تر اوسه دوه واري د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. تر اوسه لا نه ده څرګنده چې په ولایتونو کې به د رایو بیا شمېر او تفتیش څومره وخت ونیسي.
و موریدل چې د افغانستان په اوو ولایتونو کې به سرلننه د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې بهیر پیل شي، خو دا بهیر به کله بشپړ شي او کله به د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان شي. په دې موضوع احمد شیبر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویاند زبی سادات سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې په پاتې اوو ولایتونو کې به د رایو بیا شمېرنه څومره وخت ونیسي. ښاغلی سادات په ځواب کې وویل
په دغه اوو ولایتونو کې 1409 یا محلونه دي چې باید تفتیش او بیا شمېرنه وشي. په ټوله کې دا پروسه په دوه ورځې وخت ونیسي تر څو دغه محلونه تفتیش او بیا شمېرنه وشي. د ناظرینو مشاهدینو پر وړاندې له هغې وروسته به د دې رزل شتونه کابل ته راځي. په کابل کې به دلته انټیک سکن کېږي او بیا به انټری کېږي. له هغې وروسته به انشاءالله د ولسمشۍ ټاکنو ابتدایي پایلې د افغانستان له خلکو سره شریک کړو.
سادات صاحب، څومره وخت نیسي چې په کابل کې به کارونه بشپړ شي؟
په کابل کې به انشاءالله یو ورځ نه زیات وخت نه نیسي، ځکه د دې سکن انټیک او انټری تر یوې ورځې زیات وخت نه نیسي او زموږ همکاران ټول چمتو دي تر څو وتوانېږي دغه قانوني مراحل یې طی کړي او نور د افغانستان د خلکو سره هم د دې حوصله نه ده خواته چې دا پروسه د وځندېږي. څه باندې شل ورځې کېدی چې په دغو ولایتونو کې زموږ د کار په وړاندې مزاحمت و، د دفترونو په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شي او اجازه یې نه راکوله. اوس هم ښه ده چې په دغه مونږ به نهایي کوشش دغه وي چې په څلورو اله 15 ورځو کې دا پروسه ټوله کړو او ابتدایي پایلې د افغانستان له ولس سره شریکې کړو.
ورلمخه د انتخابات خپلواک کمیسون اټکل نشي کولی چې په کومه ورځ به ابتدایي نتیجه اعلانوي.
د کار حجم ته وګورو، خو لله الحمد موږ نور د 28 ولایتونو ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوې دي او په هغې باندې کوم مشکل نشته. دی یوازې اوو ولایتونو کې به موږ دغه پروسه څومره زر چې کېږي راټوله کړو او له هغې وروسته به د افغانستان خلکو سره د ولسمشۍ ټاکنو کې د پایلې شریکوو. یعنې دغه اعتراض تاسو در کولی شم چې همدغه اونۍ تر پایه پورې به د ولسمشۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانېږي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان ښاغلی زبی سادات و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو او نشریو په وروستیو ګڼو کې د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې د سیمه ییزې اردو د یوه عسکر له لوري پر نورو سرتیرو د حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې برید کې د سیمه ییزې اردو یو شمیر سرتیري ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبان د وژل شویو سرتیرو شمیر 22 تنه شي، خو دفاع وزارت ازادي راډیو ته د 9 تنو وژل کېدا تایید کړه. ورځپاڼه وایي چې په دې برید کې د سیمه ییزې اردو یوه سرتیري خپل ټول ملګري وژلي، وسلې، مهمات او هموې موټرې ورسره وړي او طالبانو ته سپارلې دي. نیویارک ټایمز وایي چې دې کار د سیمه ییزې اردو د کار په اغېزمنتیا کې پوښتنې پورته کړي دي. د ورځپاڼې پر اساس له یوې خوا دا اردو مهمه ده ځکه وروسته له دې چې ملي اردو سیمې له طالبانو تصفیه کوي، د هغو د امنیت او ساتنې مسؤلیت سیمه ییزې اردو ته سپاري، خو له دې سره په یوه وخت د دغو ځواکونو د ګمارلو او تفتیش پروسه ډېره جدي نه ده او په اسانه پکې نفوذ کېدای شي، نو دا ډول پیښې بیا هم تکرار کېدای شي. د افغان چارواکو په وینا د سیمه ییزې اردو د غړیو شمیر 2000 ته رسیږي او دا کسان د ملي اردو له لوري روزل کیږي چې خپلې سیمې یا د طالبانو له کنټرول آزادي شوې سیمې وساتي. ډیجیټل ژورنال خبرونې په وروستۍ ګڼه کې یو لیکنه خپره کړې چې سردی کړي افغانان د طالبانو په شان له بهرنیو ځواکونو ویر لري، خو دوی د طالبانو ډېر لږ ملاتړ کوي. خبرونې د ایشیا فاونډیشن وروستۍ سروې ته اشاره کړې چې د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې د جولای له لومړۍ د اگست تر اوومې پورې کړې ده او په لړ کې له 10000 افغانانو څخه پوښتنې کړې دي. له دې نظر پوښتنې څخه څرګندېږي چې د افغانانو لوی اکثریت د سولې پروسې ته هیله مند دي او په سلو کې نه اتیا پوښتل شویو د سولې د اوسنیو خبرو ملاتړ کړی دی. تر 35% ډیرو پوښتل شویو ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سولې په پروسه کې مهم عنصر نه دی. لږ شمېر پوښتل شویو د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی، خو تر 35% ډیرو ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر حکومت باور لري او د سولې په خبرو کې د دغه حکومت د ګډون غوښتونکي دي. د ایشیا فاونډیشن له سروې داسې ښکاري چې په سلو کې 14 افغانان د طالبانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د حج د مراسمو لپاره د نوملیکنې پروسه برېښنایی کیږي. په همدې اړه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د حج او اوقافو وزیرانو ترمنځ یوه موافقه پرون شنبه لاسلیک شوه. په دې اړه د روح الله انوري راپور ورکړي.
د حج او اوقافو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو د حج پروسې د اداري چارو او نوملیکنې د بریښنایي کېدو هوکړلیک لاسلیک کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر فهیم هاشمی په کابل کې د یاد هوکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل په دې سره به د حج پروسه شفافه او حاجیانو ته به زیاتې اسانتیاوي برابرې شي. د ښاغلي هاشمی په خبره د حج پروسې په بریښنایي کېدو سره به د حاجیانو نوم لیکنه او نورې اداري چارې په انلاین ډول ترسره کیږي.
شفاف سازی، الکترونیکی سازی و آوردن سهولت در این پروسه
د حج پروسی برخنه که دل شفافیت و پا دی برخه که د اسانتیا و رامنزده که دل با لمونگ سر امرست وکری چه هم عدالت پلیشی او هم حاجیان صاحبان د یو کچنی کار لپارا اداره تا مراجعه و نکری. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم وای د حج پروسې په برېښنې کې دو سره به د نوملیکنې اوږده او جنجالي پروسه اسانه او چټکه شي او زیارت کوونکي کولای شي چې د انټرنیټ د لاسرسي په صورت کې آن په خپل کور او کلی کې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره خپل نمونه ولیکي. خاغلی منیب وای له دې وروسته به د حج په پروسه کې د شفافیت د نشتون اندېښنې هم ختم شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې حج ته د نوملیکنې پروسه اوږده او جنجالي وه چې له امله یې حاجیانو په وار وار انتقادونه او شکایتونه کړي دي. عام وګړي او حج کوونکي هم د حج پروسې له برېښنې کېدو خوښ دي. گوهر رحمان او عبدالله وای
ډېر جنجالي به وي، سړی به ډېر زیات ځورید. یعنی درې ورځې څلور ورځې مونږ ګرځېدلو
سبتنام پسی مونږ ته ویل کو سبتنام نه کینو به یو کال صبر کاوی دومره وزور دو د غدری ورځی چې جون ته ټول ستړي ورځی وي خو خی زیاده ده چې د هج د سبتنام چې دا الکترونیکی شو یعنی چې سړی کوله شل کور هم سبتنام کې مونږ ډیر خوشاله یو
هغه ډیر مشکلات لر زکه دی او ولسوالۍ نه به یو کس روانې ده کرابه لګول ته بازار کې به ډوډۍ خورل زیب ته نو معلوم یو سړنه به پښتنه کوله هغه به یو ځای ته ولېږه بل ببل ځای ته ټوله ورځ به هلته تېره کړه نو دا ډېر یو اسانتیاوې رالی
د دولتي دارو د چارو برېښنایي کېدل د مخابراتو وزارت اړوند د آسان خدمت ادارې لخوا ترسره کیږي مخکې تر دې په افغانستان کې د یو شمېر نورو ادارو چارې هم برېښنایي شوي او په ځینو یې کار روان دی
په خوست کې د شاه اسماعیل د زیارت د ګنبدې د جوړولو کار پیل شو د خلکو د روایتو پر اساس دا د یو عابد او ملنګ زیارت دی چې د احمدشاه بابا په لارښوونه په زیارت باندې د هغه وخت د معمارۍ په سبب ګنبده جوړه شوې ده نور حال له خوست د نجیب الله الوخیل پر راپور کې
د شنبه په ورځ د خوست مرکز اړوند د حسن کوټ په سیمه کې د شاه اسماعیل زیارت تاریخي ګنبدې چې د روایتو پر بنسټ خوښه 2.5 کال لرغونتیا لري د اساسي رغولو کار پیل شو د چارواکو په وینا یاد عابده د خوست لومړنیو تاریخي ځایونو څخه ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د 240 لک افغانۍ په لګښت د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي خوست والی محمد حریم فدایی چې د ګنبدې د کار په پیل غونډه کې برخه اخیستې وه آزاده راډیو ته وویل
د شاه اسماعیل د یوې تاریخي عابدې په لومړي ځل باندې د ترمیم چارې پیل شوې زموږ ټولې هڅې دا دي چې د خوست په کچه باندې یو ستر فرهنګي زون جوړ کړو تر څو موږ وکولای شو نه یوازې دا چې تاریخي ابدې ترمیم کړو بلکې د موجوده فرهنګي فعالیتونو او د تاریخي میراثونو د ساتنې لپاره هم ګامونه واخلو
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عبدالمقیم افغان وویل چې د شاه اسماعیل زیارت یاد وزارت د تاریخي عابداتو پولیس کې شامل شوی دی
د شاه اسماعیل زیارت د قانون او د اصول مطابق د افغانستان د تاریخي ارزښتونو او تاریخي عابدو پولیس کې ثبت شوی ده او شامل ده د دې ځای د تاریخي او کلتوري او هنري ارزښت په پام سره او د معماری ثبت په پام سره د افغانستان د تاریخي ارزښتونو او تاریخي عابداتو څخه ګڼل کیږي تقریبا په افغانستان کې د 15000 په شاوخوا کې موږ تاریخي عابدات لرو د ټولو د ساتلو او ترمیم لپاره په نوبت سره کار کوي
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد په سیمه کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د دې ګنبدې د تاریخي ارزښت په باب وویل
احمد شاه بابا کله چې هند ته تلو په هغه وخت کې یو کاروان دلند رغلی و کله چې دا شاه اسماعیل په نوم کس دوی د اوبنه وخوستې وه بیرته هغه کاروان چې ګرځېدلی دی بریالی هغه فتحې نصیب شوی وه هغه کاروان احمدشاه بابا هغې سره د موضوع شریکوي هغه ورته وي چې لوټ شئ دغه کاسر پیدا کوي روی ولی دا الدلی دی چې وپس شوی دی نو دوی وی چې احمدشاه بابا دوی ته هدایت وکړ چې په دا غندې یوه ګنبده جوړه کړي
د یادې سیمې یو بل ځوان هدایت الله ملیزي په خپلو خبرو کې وویل د شاه اسماعیل د ګنبدې په شان دې ولایت کې نور لسګونه تاریخي ځایونه شته که رغولو ته یې پام وشي خوست ته به د سیلانیانو راتګ زیات شي
په ولسوالیو او کلیو کې د ملیزه او حسن کوټ د ګنبدې په څیر تاریخي ځایونه شته که یې رغونې ته پام وشي نو انشاءالله خوست ته به د سیلانیانو راتګ زیات شي
یاد دیوی د شاه اسماعیل د زیارت د ګنبدې د رغولو چارې داسې مهال پیلېږي چې چارواکو په نږدې راتلونکي کې د غازي ببرکخان زدران د پوځي کلا او په خوست ښار کې د تختبی کې د تاریخي کلاو پر جوړولو د کار د پیلېدو خبره کړې ده
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په سودان کې لواکل لري شوی دولت مشر عمر البشیر پرون محاکمه شو دروان کال د اپریل په میاشت کې د سودان خلک لارو کوڅو ته راووتل او د عمر البشیر حکومت یې ړنګ کړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سودان یو محکمې پرون د هغه هیواد پخوانی ولسمشر عمر البشیر د اداري فساد او غیر قانوني ډول د بهرنیو اثارو ساتلو په جرم د ټولنیز اصلاح په یو مرکز کې په دوه کاله بند محکوم کړ. عمر البشیر 15 کلن دی. هغه د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د خلکو د پرله پسې مظاهرو په پایله کې له جمهوري ریاسته لرې شو. د محکمې قاضي صادق عبدالرحمن پرون د حکم د اعلان په وخت کې ویل چې عمر البشیر به د زیات عمر په خاطر د بندیخانه پر ځای د ټولنیز اسلام مرکز ته استول کیږي. صادق عبدالرحمن ویل د سودان قوانین اجازه نه ورکوي چې هغه کسان چې تراویا کاله زیات عمر لري زندان ته واچول سي. عمر البشیر پرون غلی و او دی اوسپنیز قفس له منځه د محاکمې بهیر ته کتل. محکمې همداراز پریکړه وکړه چې هغه میلیونونه یورو او سوډاني پاوند چې د بشیر په کور کې موندل شوي د جرمونو نړیوالې محکمې په 2009 او 2010 میلادي کال کې عمر البشیر د دارفور په سیمه کې په قتل عام بشري ضد جنایتونو او په جنګي جنایتونو تورن کړ. د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم هم صادر کړی و. عمر البشیر په سودان کې په دې تور محاکمه سو چې روان کال یې د خپل حکومت پر ضد راپورته شو مظاهره چیانو په قتل او شکنجه کې لاس درلود. له هغه څخه تېره اونۍ په سودان کې د 1990 میلادي کال د کودتا په اړه چې دی قدرت ته ورساوه تحقیق وشو.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. یو امریکایي رسنۍ وایي د ټرمپ اداره غواړي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه د سباندې 4000 امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. د دغو ځواکونو له ایستلو وروسته به په افغانستان کې د 8000-9000 ترمنځ امریکایي پوځیان پاتې شي. په خوز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره تعلیمي او روغتیایي امکانات ډېر شوي دي. د افغانستان حکومت پر راتلونکو دو کلونو کې د کرنې پر ودې پانګونه کوي. ملګرو ملتو پرون شنبه په مادرید کې خپل بحث جاری وساته. دا کلنۍ بحث باید د جمعې پر ورځ پای ته رسیدلی وای، خو پرون هم پر دې خبرې وشوې چې څرنګه د نړیوالو اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره د پاریس تړون چې څلور کاله مخکې په 2015 میلادي کال کې رامنځته شوی و عملي کړي.
دا ژوند رنگونه
نو ملک شاه عباس
حاجی صاحب څومره وخت کیږي چې البته دغه دنده سرته رسوي؟
زه یاره دا وکاله کیږي چې دا دنده زل سره کوم. کوچانه ستونز نه دادی چې یو خوش کالیسو پنځه مالک درلو دا غم له باینه لار هغه ورځ دا تندی وری بغلان راغلی و. یعنی په پنځه سو روپی خرچه ده. په پنځه سو روپی نن یو چرګ نسته. دا د افغانستان یو سرمایه وه چې له لاسه یې ورکړه د کوچانو، خصوصا د کوچانو. خو د کابل جواکې چې راځي خو کابل ته راځي دا ستونزنه دی. اوبو د مشکلاتو کومک څوک نه ورته ګوري. د کوچي ته چې اوس هم داسې دی په سترګه باندې چې یاره دغه کوچان د همدغه بخت دی یا د همدغه خاورې دی یا همدغه خاوره کې خدمت کړی. کوچان که درته وایم چې څلورمه برخه یې شاهدان او ګوډان دي. ولې په دا غرو کې د وروس په وخت کې دا بمونه وو، مالدارۍ به وې. نو ټول کوچان ګډ او مات بې سرنوشته پراته.
څومره په دې برخه کې الزلې کړي چې دغه ستونزو ته قلن د حل لارې پیدا
کړي؟ الزلې هم ډېرې کړي دي، خو د حل لارې بیختروس خو بیخی. یعنی که یو سړی وای سر ځوندی چې یاره دغه پروسه ما ورلېږلې ده، یعنی دغه هغه ورلېږلې ده او دا کومک سره سوی نه ده سوی.
د پخوانه د کوچانو په ژوند کې څومره تغییرات راغلی؟
یاره راغلی ده، خو داسې کم اندازه. د کوچانو ژوند اوس یلبندو ته نه پرېږدي. ازارګان یلبندو نه رایسار سو مسل دا مالداري له لاسه ورکړه. کوچان تباه او برباد.
ښوونځی لرې د کوچانو په برخه کې؟ کلینیک لرې؟ نه لرې.
کلینیک یو دانه لرو په یو استانه نه هک. یو کلینیک دا هغه زوره ورته په وخ ورسیږي کوم بخواران مقصد پات.
تاسو ځای کوچانسته یا اوړو جمع تغیرات کوي؟
یاره ووس جای کوچان دا لس پنځه لس کال کیږي جای کوچانی ناغه بوجدار سره پات او مالم په اخیسته و نه اخیسته کېده او نه خرڅېده.
البته په مو مکان کوچان ټول مشکلات زیات لري. د خويندو مشکلات د کوچان په برخه کې راته وي؟
خويندو په برخه کې کوچانو مشکل لات اوس خواني نه اوس خدي اسري دي. مخته خو ټول کار يعني کمالداري و هم کناري نه سرګردان مغنا سياسرم سرګرداني.
اوس هم ستاسي یو شمېر پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سوا اتلش شمېرې لاري مراسته ولیدي. جعفری لیکلی دی که د انتخاباتو پر سر جنجال ختم شي دا به سولې ته هم په ګټه وي. د کونړ له دانګام څخه خورشید لیکلی دی هغه ټیمونه چې انتخابات یې بایللي دي باید اجازه ورکړي چې پایلې اعلان شي او نور دې د افغانانو په سرنوشت لوبې نه کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي موږ خوشبینو چې په وو ولایتونو کې د رایو له بیا شمېرلو وروسته پایلې اعلان شي. حمیده اتلد ل غزنی ولایت څخه لیکي د انتخاباتو کمیسیون باید نور ابتدایي چاري اعلان کړي زکه شاید منظور پایلوی نور د خلکو د صبر کاسه ده کشه ویده د کونر څخه عبدالواحد سرتور ایلی کی باید انتخاباتو خپلواک کمیسیون نور د انتخاباتو پایل اعلان کړي زکه چې د پایلو اعلان په افغانستان کې د سولې له پروسې سره هم برسته کوي. زمو شخله آزادی رادیو اورید د آزادی رادیو خبرونه د ماشام ترو بجو په منځنۍ چپه 12 پښنی یو په یوش ولایتونو کې په اف ام 3.15 چپه اورید. اوس بل خبری مجله لرو، دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي چې دا د استودیو ترخه.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشین، سلام.